آمریکا رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د یو ځانمرګ د بم په چاودنه کې اووه تنه وژل سوي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې د هغه ملک د صدر اعظم بریبه د ایران د اټومي پروګرامونو په باب په خبرو اثر ونه کړي. او په تونس کې په یوه موزیم باندې د وسلوالو کسانو په یوه حمله کې 19 تنه وژل سوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنجشنبه ورځ ده، د 1303 کال د هوت د میاشتې 28مه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې د 19مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اورېدلی سئ او د امریکا ژغ سرمقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه شافیا سردار او سید بختیار شابای تاسو ته واورو. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یوه ځانمرګ برید کې چې پر یوې دولتي ودانۍ وسو کم تر کمه اووه کسان وژل سوي او 46 تنه نور زخمي سوي دي. په دغه ودانۍ کې د والي او د ولایتي شورا د ریاست دفترونه هم سته. پرونی حمله چې طالبانو یې ذمواري قبول کړې وه په داسې حال کې سوی ده چې په هلمند کې حکومتي قواوې د طالبانو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه د طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پرون د چهارشنبه پر ورځ د ولسي جرګې یوې ځانګړې غونډې ته وویل چې هغه یوازې دومره دوی ته ویلی شي چې د سولې د مذاکراتو د پاره زمينه برابر شوې او موږ د سولې د مذاکرو په باب په لومړني پړاو کې یو او هیله لرو چې په راتلونکي کې به مذاکرات پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې د حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په باب به زر د افغانستان ولس خبر کړي.
د بشري حقوقو د مدافعینو د سختو انتقادونو باوجود پاکستانی چارواکو نه قیدان چې په اعدام محکوم سوي وه او د خپلې سزا انتظار یې کاوه پرون د چهارشنبه په ورځ اعدام کړل. پروسه ښکال له دسمبر څخه وروسته چې پاکستانی چارواکو د اعدام سزا نافذ کړه تر اوسه یې 48 کسان اعدام کړي دي. دغه نه کسان چې د پنجاب صوبې په مختلفو محبسونو کې اعدام سوي دي د تروریزم او قتل په شمول حکومتي چارواکو ډول ډول تورونه پر لګولي وه. د سې شنبې په ورځ هم په پنجاب کې 12 کسان اعدام سوي وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وروسته له هغه چې په پېښور کې په یوه ښوونځي باندې په حمله کې تقریبا 134 شاګردان او 14 استادان او اداري مامورین وژل سول د اعدام سزا برحاله کړه. د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د ساتنې یو شمیر نور سازمانونه تور لګوي چې ځینې کم عمره هلکان هم په قیدیانو کې شامل دي چې یا تر اوسه پورې اعدام سوي دي او یا په محبسونو کې د اعدام سزا ته منتظر دي.
د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې د هغه ملک د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو بریبه د ایران د اټومي پروګرامونو په باب په خبرو سره سر ونه کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت نطاق جنساکي پرون وویل چې امریکا د ډیر وخت نه د ایران سره د یوې احتمالي معاملې په باب د ښاغلي نتانیاهو د مخالفت سره بلده ده. هغې یو ځل بیا وویل چې د ایران سره خبرې سختې وي مګر ګټورې هم دي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هر څه چې یې له وسه پوره وي د اسرائیلو د امنیت او هوسایۍ لپاره به یې سپما نه کړي. هغه د تبصره په بیت المقدس کې وروسته له هغه وکړه چې د لیکود ګوند په پارلماني انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي. نتانیاهو وایي نیت لري چې په راتلونکو دوو یا درو هفتو کې نوی حکومت جوړ کړي. هغه ویلي د اسرائیلو ولس له موږ څخه توقع لري چې مشران یې ژر تر ژره راټول سي او د اسرائیلو د امنیت، اقتصاد او د ټولنې د خیر لپاره یو ځای کار وکړي.
پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې هغه غونډه ته چې د روسیې سره د کریمیا د زمینه کېدلو د تلین په خاطر جوړه شوې ویل چې د خارج نه هغه حاسی چې د ملک لپاره مشکلات جوړوي ټولې بې فائدې او ناکامې دي. هغه ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې موږ به په دغو مشکلاتو غلبه حاصله کړو. د مسکو پولیس وایي چې په دغه غونډه کې تقریبا 90,000 خلک راغونډ شوي وو. امریکا او اروپایي اتحاد د پروس کال د مارچ په میاشت کې د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدلو نه وروسته د روسیې په مامورینو او سوداګرو باندې د سفر بندیزونه لګولي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. د تونس صدر اعظم وایي چې د خارجي سیلانیانو په شمول 9 پرون د چهارشنبه په ورځ هغه مهال مړه سول چې دوو توپکوالاو د هغه مل په پایتخت کې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې په ملي موزیم برید وکړ او یو شمېر کسان یې په یرغمل ونیول. په دغه پیښه کې 43 تنه نور زخمي سوي دي. پام وکړئ په دې باب یو لنډ رپورټ ته.
د تونس صدر اعظم حبیب السعید وویل چې دوو وسلوالو چې د پوځیانو غوندې یونیفورمونه اغوستي وو د باردو په موزیم کې د تورستانو په سیګرځیدل او وشتلې او رسته بیا یو شمیر خلک برمته هم کړل. پولیسو د برمته سو کسانو د خلاصول په عملیاتو کې دغه دوه بریدکون کې ووژل. خو د تونس چارواکي وایي چې دوی د هغو دریو نورو کسانو د پیدا کولو هڅې هم کوي چې ګمان کېږي د بریدکون کو سره لاس لرلود. دا لا نه معلومه چې وسلوال بریدکون کې څوک وو. په وژل سو کسانو کې لږ تر لږه 12 سیلانیان وو. صدر اعظم سعید چې په خبري کانفرنس کې خبري کولی وویل په وژل سو سیلانیانو کې د کولمبیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پولند، هسپانیا اتباع هم شامل دي. هغه وویل چې په برید کې د تونس 2 اتباع هم وژل سوي دي او تر 40 ډیر کسان بیا ټپیان سوي دي. د تونس صدر اعظم په یوې تلویزیوني وینا کې د تروریزم خلاف جګړه د تونس راتلونکي او بریا لپاره یو اوږده جګړه وبلله.
العملية هذه هي استهداف السياحة التونسية وبالطبع منها قطاع الاقتصادي
بصفة عامة. تونس باردو مشهور موزيم باندي دبريد هدف لتونس اقتصاد تعوانا سوالو جي بتوريزم باندي والاردي. د تونس کورنیو چارو د وزارت یو وایندوله چې د برید په محل په موزیم کې لږ تر لږه 100 کسان حاضر وو. موزیم ته نږدې د تونس پارلمان موقعیت لري چې د برید په محل پکښې د پارلمان غړو غونډه درلوده او د توریزم پر ضد د مبارزې د لایحې په اړه یې بحث کوي. کله چې برید وسو د پارلمان ودانۍ هم تخلیه سوه.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د سربیا پولیسو پرون هغه و کسان په دې الزام ونیول چې په 1995 کال کې د بوسنیا د کورنۍ جنگ په دوران کې په سربرینیسا کې د 3000 بوسنی مسلمانانو په ډله ییزو وژنو کې لاس درلودو. د دغه وژل شو مسلمانانو اکثریت وړ هلکان او ځوانان.
د بشر د حقوقو د څارنې نړیواله موسسه هیومن رایټس واچ وایي کله عراقي عسکرو او شیعه ملیشو په روسه شکال د عراق شمالي ښارګوټي امیر لی د اسلامي دولت د ډلې له جنګیالیو څخه بیرته ونیو نو هغوی په دغه ښارګوټي کې د ملکي وګړو کورونه او دوکانونه له چور کولو څخه وروسته وسوځول. هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور کړ وایي چې د امیر لی په ښارګوټي کې له اوسیدونکو سره د مرکو، عیني شهیدانو او د مصنوعي سپوږمۍ له لارې اخیستل سوو تصویرونو په اساس اوس دا خبره څرګنده سوې چې عراقي عسکرو او شیعه ملیشو د خلکو د شخصي کالیو، تلویزیونونو او د کورونو د برېښنا د مزو په شمول هر څه چې په مخه ورتلل چور او تالان کړل او بیا یې دوکانونو او کورونو ته اور واچوه او
وسوځول. پرون د امریکا د دفاع وزارت دا خبره تایید کړې ده چې په دې رافته کې د سومالی په جنوب کې د دوی د یو بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې د شباب د افراطي اسلامي ډلې یو مشر وژل شوی دی. د مارچ د میاشتې په 12 نیټه د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې هغه موټر ولګېده چې د شباب د امنیتي څانګې لوړ دوه مقام عدن قرار پکې سپور و. د جاپان پولیس وایي چې د هغه تهدید په باب تحقیقات کوي چې د امریکا د سفیر کارولین کینیډی او پوکی واکې د امریکا د جنرال قونسل په ضد شوې دي. د نایجیریا فوج وایي سره لدې چې اوس یې د باکو حرام د اسلامي افراطي ډلې نه ډېر خارونه بیرته قبضه کړي دي. مګر لا تر اوسه پورې د مکتب د هغو 200 جنکو درک لا نه دی لګیدلې چې دغه افراطي ډلې تختولې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو محافظ کار لیکود ګون پارلماني ټاکنې وګټلې. بنیامین نتنیاهو پرون د بری په غونډه کې وویل چې پلان لري په دوه درو اونۍ کې کابینه اعلان کړي او دوی به په خپله څلرم ځل د هیواد صدر اعظم سي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت ستاسو په امره کړو.
نژدې ټولې رایې شمیرل سوي دي او لیکود ګوند دیرش څوکۍ ګټلې دي. د لیکود سیال صهیونیست اتحاد څلرش څوکۍ ګټلې دي. ښاغلي نتنیاهو د پایلو تر رسمي اعلان وړاندې د خپل بریا خوښي ولمانځله او خپل ملاتړو ته وویل
اتګارین ګډولیم
مونږ لسترو ازمایښتونو سره مخامخ یو زه ټول نشم تشریح کولای خو دومره درته په اطمینان سره ویلی شم چې د ډیپلوماټیکو او امنیتي ګواښونو په مخ کې ولاړ یو.
بلخوا د فلسطیني ادارې جکوړي مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو پر پایلو خوابدي وښودله.
انفورچونټلی
بدبختانه داسې ښکاري چې د لیکود ګوند حکومت جوړوي او معنا یې دا چې پخوانۍ تګلاره به ادامه پیدا کوي. نتنیاهو د خپل کمپاین په وروستیو ورځو کې ډېر په واضح ډول وویل چې دی به هیڅکله پرې نه ږدي چې یو فلسطیني دولت جوړ شي او دی به د نیول شوي مس خیا یو سانتیمتر هم په شان شي او بیت المقدس به یوازې د اسرائیل پلازمینه نه وي. معنا دا چې د سولې خبرو اترو ټولې دروازې بند شوې.
صهیونیست اتحاد تلرش څوکۍ ګټلې او مشر اسحاق هرتزوک ماتي ومنله او وی ویل چې نتنیاهو ته د مبارکۍ ټلیفون کړی دی. هغه زیاته کړه چې ګوند به د مخالف سیاسي ګوند په توګه د اسرائیلي ولس خدمت وکړي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې جن ساکی څخه د نتنیاهو د دې څرګندونو په اړه وپوښتل شول چې فلسطینی دولت تبا د جوړېدو اجازه ورنکړي، هغې وویل امریکا به د دوو هیوادونو د حل لار په لور د کار کولو پالیسي ته ادامه ورکړي.
د دوو هیوادونو د حل لارې په برخه کې زموږ موقف ډېر واضح دی. یوازې د دوو هیوادونو جوړېدل یعنی یو به امن اسرائیل چې یو خپلواک او آزاد فلسطین په خوا کې وي سیمې ته ثبات او سوله راوستلی شي. موږ به د اسرائیل د نوي حکومت سره او د فلسطیني ادارې سره په همدې پالیسۍ کار وکړو.
د سپین ماڼۍ وایند جاش ارنست وویل ولسمشر اوباما ډاډه دی چې د امریکا او اسرائیل اړیکې د اسرائیل د پارلماني ټاکنو تر پایلو لوړې دي او په دې پورې ارتباط نه لري چې هلته څوک بریالي کیږي.
ولسمشر په دې کې هیڅ شک نه لري چې د امریکا او اسرائیل اړیکې پایدار دي او تر دې ټاکنو ډېرې غښتلې دي. د اړیکې د څو نسلونو اړیکې دي او د امریکا او اسرائیل اړیکې په تاریخي ډول هم هیڅکله ګوندي نه وي بلکې د شراکت او ملګرتیا وي.
د صدر اعظم نتنیاهو په تیر دوره کې د ولسمشر اوباما او د هغه ترمنځ شخصي اړیکې سړی او پنری تار باندې وي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدئ. درنو اوریدونکو په مکرې زموږ د خبرونه بل رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د دولت د مخالفینو سره تر اوسه د سولې خبرې نه دي شروع شوې. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د دې سره سره چې مخالف وسوال سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمينه برابر شوې ده، خو لا هم د افغان حکومت او مخالف وسوالو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوې. خاغلی ربانی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې یوې استجوابیه غونډې کې د سولې د حل زلو په هکله د وکیلانو پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې مخالف وسوال سره د سولې په وخت به د افغانستان د تیرو دیارلس کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
موضوع اکثر نه تشکیل کې ګویا پروسه صلح آغاز شده او مذاکرات صلح آغاز شده.
خاغلی ربانی ویل اکثر داسې ویل کېږي چې ګویا د سولې د خبرو بهیر پیل شوی دی. زه تاسو ته دومره ویلی شم چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شوې ده. په لومړۍ پړاوونو کې یو، خو هیله مو دا ده چې پر راتلونکي کې د سولې خبرې پیل شي، خو همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د سولې خبرې نه دي پیل شوي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا چارواکي دغه جرګې ته وربللي وو. ولسي جرګې ته په ورغلو چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د افغانستان د سولې د عالي شورا مرسل حاجي دین محمد، د دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد معصوم سانګزه او د ملي امنیت شورا مرسل شامل وو. وکیلانو دغه چارواکو نه په خپل پښتنو کې په افغانستان کې سولې پاکله د حکومت د ګډ دریز د نشتون نه نیولې بیا ته سولې په باب د پاکستان د نیت په حقله خپل سوالونه مطرح کړل، او په دې برخه کې د پارلمان د غړو بې خبره پرې خودو لامله انتقادونه وکړل. د دغه بحثونو په پای کې د ولسي جرګې یو غړي ډاکټر محمود د بهرنی چارو د وزیر او سولې علي شورا چارواکو ته وویل چې لکه چې تمه یې لرله هغوی ورته هغه مسایل په ډاګه نه کړل چې په تېرو میاشتو کې د افغانستان د سولې په برخه کې رامخته شوي دي. ښاغلي محمود وویل
ما توقع درلودله چې دوه شان یو شورا امنیت نماینده او بل جناب ستانګزی صاحب دوه شان کې واضح مشته وایي. یو خبره مې داده چې هغه بحثونه چې که مستقیم سوي دي که غیر مستقیم د زموږ د افغانستان د سولې د شورا ترمنځ او د طالبان ترمنځ نمایندګان ترمنځ سوي دي، موږ په معلومات خبرې د هغې خوا څخه یو شرط دادی چې ملا محمد عمر اخون باید په افغانستان کې د امیرالمؤمنین په صفت ومنل سي، د مذهبي مشر په صفت ومنل سي. او زه خواهش کوم چې ستانګزی صاحب خوا بده نه کړي، دوی په دې شي خبر دي. او زه زما خواهش ده څخه دا و چې دا شی د ملت نمایندګان ته ووایه، متاسفانه نه ووایه.
همداشان محمود خان د کونړ په ولایت کې د پاکستان د پوس د توغندي او د ویشتلو د بندیدو مسله هم یاد کړه. ویل چې تر کومه چې دا خبر دی د پاکستان د توغندي ویشتل هم مشروط دي.
هغه دا چې څو وخت په کونړ باندې راکټونه بند شول، زموږ د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ فیصله دا سوي ده چې پر کونړ باندې راکټونه بندیږي، اما هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، پاکستانی طالبان، د پاکستان حکومت هغه عملیات په وپا تل عملیات کولای شي. آیا تاسو هم اجازه لرئ چې هغه طالبان چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنگیږي او د قرارګاوی پاکستان کې دي، تاسو هم د اجازه لرئ چې هغه عملیات وکړي که نه وکړي؟
د ولسي جرګې دغه غړي پښتون ته د افغانستان د سولې علي شورا چارواکو مخامخ ځواب ورنکړ، خود محمود خان ادای هم را ده نکړه. د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس محمد معصوم سانګزي دومره ویل چې په دې مسله رسنیو نه لري یو بحث ته اړتیا ده.
مخکې خدمت ارزو کړی تقریبا یو سوال نه ده، شل پنځه سوال دي چې موږ تاسو یو عمیق بحث ته ضرورت لرو. دا بحث مطبوعاتي بحث نه ده، دا بحث به سره کینو، بحث به پی وکړو، لارې د حل به ورته پیدا کړو او بالاخره هغه ته به جواب پیدا کړو. یو څوک به هر غوښتنه کوي، موږ به هم هر غوښتنه کوو، ورته وایو چې طالبان راسی تسلیم سي سلام کېږدی هغه قبلی.
همداشان ښاغلي سانګزي د ولسي جرګې د کمیسیون د رئیسانو سولې علي شورا ترمنځ د ګډو غونډو وړاندیز وکړ. ویل شي د سولې پاکله د هرې پیاسلۍ د مخه به د پارلمان نظر او مشوره اخیستل کیږي. دغو چارواکو په ټینګار وویل چې د سولې په وخت به د افغانستان په ملي ګټو د هیچا سره معامله ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا واشنگتن دی او دا یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو ځانمرګي برید کې چې په یوه ودانۍ شوه، کم تر کمه و کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور زخمي شوي دي. په دغې ودانۍ کې د والی او د ولایتي شورا د ریاست دفترونه هم شته. پرونی حمله چې طالبان یې ذمهواري قبوله کړې ده په داسې حال کې شوې ده چې هلته په هلمند کې حکومتي قواوو د طالبانو په ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه د طالبانو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پرون د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یوې ځانګړې غونډې ته وویل چې هغه یوازې دومره دوی ته ویلی شي چې د سولې د مذاکرات دپاره زمینه برابره شوې ده. د بشر د حقوقو د مدافعینو د سختو انتقادونو سره سره پاکستاني چارواکو نه قیدیان چې پیدا محکوم شوي وو او خپل سزا ته انتظار ایستو پرون د چهارشنبې په ورځ اعدام کړل. د عفو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د ساتنې یو شمیر نور سازمانونه تور لګی چې ځینې کم عمر هلکان چې په قیدیانو کې شامل دي چې یا تر اوسه پورې اعدام شوي دي او یا په زندانونو کې د اعدام سزا ته منتظر دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې د هغه ملک د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو بریا به د ایران د اټومي پروګرامونو په باب په خبرو سره سر ونه کړي.
د امریکا د بندنه چارو د وزارت نتاقي جنساکي پرون ویل چې امریکا د ډیر وخت نه د ایران سره د وی احتمالي معاملې په باب د خاغلی نتانیاهو د مخالفت سره بلد ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر من اوریدن کو تاسو په مکریز مرده خبرونه رپورټه. افغان میرمنې به د امریکایي میرمنو څخه د سوداګرۍ لارې چارې زده کړي. په دې اړه زموږ خبريالي بهارت صابر د کابل څخه رپورټ را استولې دي.
سلیریشتنه افغانو سوداګر میرمنو په علمی ستاندردونو د خپل سوداګریز کاروبار د ولاړولو لپاره لاسو هفتو رئیس د خزو د اقتصادي ودې په انسټیټیوټ کې د سوداګرۍ نوې لارې چارې زده کړې او نن یې د یاد انسټیټیوټ د سوداګرۍ د سولې لامل پروګرام نه د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړل. دغه پروګرام یې وځد کون کې ارزو نورستانی ده چې د خپل ولایت د وچو میوو په تجارت بوخته ده. ارزو وای په لومړي سر کې دغه میوه لکه جلغوزي، غوزان او پستې له نورستان نه راوړي او په کابل او نګرهار کې خرڅوي. ارزو د سوداګرۍ د سولې لامل پروګرام په حق لوي
دا پروګرام چې د موږ ته زده کوي چې په کوم ترتیب موږ باید خپل تجارت ته رشد ورکو او په کوم ستراتیژي موږ استفاده کوو چې تجارت زموږ رشد وکړي سپیشلی خزو لپاره. او دې پروګرام کې موږ زده کړل چې سره کوم موږ پلان جوړ کړو د خپل تجارت لپاره او سره کوم اکټیو وسو په خپل جامعه کې.
سالور کالوشل چارزو د خپل پلار او ورور په مدد د وچو میوه په سوداګرۍ بوخته ده او وای د سالور کال په وګدو کې آیت ډیر شوه دی خو اوس غواړي خپل تجارت د نړیوالو ستانډردونو سره برابر کړي. د ارزو په وینا 16 د سوداګرۍ لامل پروګرام ورته زده کړي چې میرمنې هم کولای شي په ټولنه کې فعال اوسي او خپل اقتصادي ژوند بسیا کړي. کوبرا دستګرزاده دغه پروګرام بل غډون کونکي د چي د میرمنو لپاره د ورزشي او خیاطۍ په برخو کې یو بنسټ لري او قابو 200 تنه میرمنی لزان سره یو ذکر دي.
ډیر په ابتدایي شکل کې موږ دغه آغاز کړ. یو لکلدار موږ درلوده چې کمپیوټرونه می واخیستل پاکستان راول کابل ته. زما سرمایه اوس په یو فابریکا کې تبدیل شوې ده. دغه د سبزیجات د پروسس سبزیجات دي چې هلته موږ تازه او خشک او مربا جوړو.
خو زه هل اتمر بیا د خزل لپاره داس یو مرکز جوړ کړی چې په لار کوسو کې د بیکار او ردی کاغذونو نه تشناب کاغذ او کاغذي دسمالونه جوړوي. زوحال چې د 2015 کال را په دی خو خپل لوجستیکی شرکت جوړ کړی وای
د ای پروژه مری ما یوسایدی هم کار می باشه. بر ما ماشین های پیشرفته و خریداری میکنن که از طریق از اون ماشین ما میتونیم کاغذ یا
په دغه پروژه کې موږ سره یو اس ای ای دی مرسته کوي او موږ ته نوی او پرمختللی ماشینونه را کوي سو د هغه په مرسته میرمنې وکړي شي د باطله کاغذونه تشناب کاغذ او کاغذي دسمالونه جوړ کړي او دا د افغان میرمنو لپاره لومړنی داسې مرکز دی. د زحال په وینا په لومړي سر کې به 50 میرمنې په دغه کمپنۍ کې کار کوي خو په اوږد مهاله کې به شمیر تر 500 تنو هم ورسیږي. یاد انسټیټیوټ نه به د سلیریشتو تنو فارغ شویو میرمنو له ډلې نه به 15 تنه په راتلونکي جولای میاشت کې امریکې ته ورځي او هلته به د امریکایي سوداګر میرمنو سره لنډمهاله ژوند ولري سو د هغوی د سوداګریز کاروبار لارې چارې زده کړي او په خپل هیواد کې پلي کړي. د وروستیو کلونو په اوږدو کې افغان میرمنو وښودله چې د سوداګریز کاروبار لپاره ښه ظرفیتونه هم لري خو دوی وایي لا هم په ټولنه کې د غټو فرهنګي او امنیتي ستونزو او اقتصادي کمزوریو نه ځورېږي. یو سوداګر میرمن وای بانکونه ورته د سود په شرط پورونه ورکوي خو ډيري افغان سوداګر میرمنې د دینی ملحوظات الارخه دارازپور نه مني. بهارت صابر آشنا رادیو کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټکل لمخې 15.3 میلیونه کسان د ایچ آی وی په ناروغي اخته دي چې له دې نه 3.2 میلیونه داسې ماشومان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو نه کم دي. اکثره د دوی تقریبا 90% د افریقا په لوی صحرا کې نه ژوند کوي. لسونه نه د دغو ماشومانو باندې د مندارۍ د ماشوم د زیږیدنې یا ماشوم ته د سینې له لارې د شیدو ورکول په وخت کې اغیزه شوې ده. د زیږیدنې په وخت کې د ماشوم د معافیت سیستم په بشپړ توګه تکامل نه وی کړی. په یو سالم ماشوم کې دا سیستم په شپږو میاشتو کې بشپړ کیږي، مګر تر دغه وخته پورې د ماشوم د معافیت سیستم په هغه څه تقویه کیږي چې له مور نه ورته د شیدو له لارې انتقالیږي چې د سینې له لارې ورکوي. کله چې هغه میندې چې په ایچ آی وی اخته وي او ښه درمل شوي وي، نو دوی په محفوظه توګه د سینې له لارې ماشوم ته شیدې ورکولی شي. کله چې په ایچ آی وی اخته میندو صحیح درمل ونه شي، نو د دې خطر شته دی چې د دوی په ماشومانو باندې ایچ آی وی هم اغیزه به وکړي. هغه ماشومان چې د ایچ آی وی میکروب لري نو اکثره وخت ناروغه کیږي. دوی د غوږونو امارۍ د میکروب، سینه بغل، د ادرار، جلدی ناروغۍ، زیړی او داسې نورو ناروغیو په شان د ماشومتوب د عادي ناروغۍ سره په مبارزه کې مشکلات لري. په خاصه توګه په پرمختلونکو ملکونو کې تبرکلوز، اسهال او تنفسي ناروغۍ په هغو ماشومانو کې عام ده چې د ایچ آی وی مکروب ولري. که یو ماشوم ایچ آی وی ولري او صحیح درمل ونه شي، نو ښایي چې د ناروغۍ دغه سلسله د ماشوم روغتیا ته نور تاوان ورسوي. 80% هغه ماشومان چې د زیږیدنې په وخت کې یا په ماشومتوب کې ایچ آی وی ولري، نو دوی د 15 کلنۍ نه د مخه مري. ځکه نو دا مهمه ده چې څومره زر وي هغومره زر دی د هغو ماشومانو درمل پیل شي چې د ایچ آی وی لپاره وي. که هر ورځ مناسب درمل استعمال شي، نو دا بیا د ایچ آی وی تمرکز په وینه کې کموي. په دې وسیلې سره د دغې ناروغۍ پرمختګ ورو کوي. مګر له بده مرغه 40% هغه ماشومان چې ایچ آی وی لري درملو ته لار لري. همدا علت چې امریکا د ایډز د ناروغۍ سره د مرستې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د استراتیژي پلان یا پیپ فار له لارې د ماشوم د پانګې اچونې د صندوق سره په ملګرتیا پروګرام پیل کړی دی چې د هغو ماشومانو درمل چټک کړي چې په ایچ آی وی او ایډز په ناروغۍ اخته وي. په دغو دوو کالو کې د 200 میلیونو ډالرو هدف دا دی چې د هغو ماشومانو شمیر دوه برابره کړي چې د دغې ناروغۍ په مقابل کې علاج وشي، چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، کینیا، لیسوتو، ملاوی، موزمبیق، تنزانیا، زمبابوی، زمبیا او ژوند کوي علاج وشي، چې د دې فرصت ولري چې ځوانان شي او سالم ژوند وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې فبرېل ولسوالینه.
تاسو نه رادیو ټوله کارتون کو تاسو تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3133. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې باندې اسمان زیدي اوریاد وی د تودوخه لوړه درجه 38°C. په کندهار کې باندې باران وسی. په هرات کې باندې اسمان اوریاد وی. په جلال آباد او غزنی کې باندې اسمان اوریاد وی. په کندوز کې باندې اسمان زیدي اوریاد وی. په خوست کې باندې اسمان شین وی. په فراه کې باندې اسمان زیدي اوریاد وی. او په فراه کې باندې باران وسی. او په مزار شریف کې به اسمان زای زای اوریاځي او په هلمند کې به هم باران وسی. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم مشه ستاسو خدمت کیو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران نسرین محمود عزیزی او قادر مشرف صاحب حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته پلان وکړي. واوروي تاسو مشرف اوسئ.